تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې اوس ستونزې پیدا شوې وي چې نن له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د سو مهمو خبرونو سره چکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش څخه پاک کړه. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وخت پاوز له ترکیه سره پر سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکانو اغیز سیړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغو بریدونو کې چې د فراه د بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. دا بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د پروسس مرکزونه بلل سوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال اسني لګټ په ویلامي کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندونو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشې یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې حمله د عائشه پاک کړه. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګرنی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر درې د عائشه ولسوالۍ څخه پاک شوې ده او هلته د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای شوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارزه د داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. نن هغه څلور څلوېښت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلی وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پی ای په یو راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال دسمبر راهیسې 260 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېږل خطر لري. سمورغله ازادې راډیو اوري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي سجام غوښتنه کړې ده. د غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبر وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنسته سي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد سیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیه پوځ له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچه قلعه ښارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راسل عین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا غزای دی چې د تیرونی په سر کې امریکایي ځواکونه ترې وتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیاره او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټرې شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانه اونۍ په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه دا خبره تایید کړه. نریندرا مودی او شی جین پینګ داسې مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اګست میاشت کې چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځانګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او د هغه د پخوانی متحد چین غبرګونې راوپاروه او اسلام آباد دا موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه. هند ته تر سفر دمخه د چین ولسمشر شی جین پینګ د پاکستان صدراعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هیواد ته وروغوښت. ښاغلی شی او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بله جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي.
ننګرهار په لاره کې دغه غر خویدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تېره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي.
مګر نهایي خپل کوشش وکړ، ډیر د خیر سي، ډیر تشکرې موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلاټه کې راورسېد.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو پر کورنیو مرستې وویشل شوې.
کبیر شامی شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي په د شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي، نو ولې نه یم خوشاله.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی، دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پرېوځي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبروو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو د افغانستان خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وبخي وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمېر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 20مه اعلان شي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام د نوري فایبر د پرې کېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغه هلته په ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دو ورځې کېږي ابنن برابر رسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات یې هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 22,000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وازې بایومتریک شوې رایې ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بې له شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل او مطالعه د وضعیت څخه کم لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزل شیت او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو سی وي او په دې کې کوم توپیر به موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار دا وه چې دوی په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي ستا کړی وي یا د سره یو تخنیکي وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نېټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمېر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاعیې هڅې هم ستایي. لیما هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځېدل. دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې ور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 300 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتشتوزی خو تقریبا یار 15 میلیټه یا 10 میلیټه د دادی ماخان مانځ ته پاته وو چې آتشتوزی ولګید. تر 12 بجو د شپې مزه دلته هم آتشتوزی لیک چې خاموشه سبا لږ د موږ هم زتی شمه خاطر دکانونو مال وي موږ زتی ولاړو نور نه پرندلته سپری کو دغه تر وسه لګی دی. یعنی لاندې په دې تداوسه اطفای موټر ولاړ دی، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نه وخت ورسېد په 15 میلیټه کې را ورسېد.
اینجا سات 5:30 بجه کې در گرفت تا سات 3:30 بجه شو و مردم بسیار به خساری زیاد مواجه شده. هم یک سرای در گرفت، کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکي لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو.
د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شارتي ښودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګیدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ دپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې دپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیوسي. په کال کې 2 ځله 3 ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کېږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کېږي، د خاورو سره خاورې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کېږي. په تېر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د همدې خبرونه په ورسته برخه کې له بل ازادي راډیو د ژوند په شریبو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي محصو باندې مریدونو اندېښمن کړي دي. وزارت ویان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسو کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې 14 لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي فیصل امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره له دې وروسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین دغه وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولی چې په آرام ذهن خپلو درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیاتو مشکلاتو کې وي چې والا مونږ د پوهنتون نه کور نه کله وځو، پوهنتون په لور ځو بیرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو کنه شو راتلی نه.
طبعاً تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پیښه وشوه. دواړو اړخونو مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپل تحصیلاتو ته پرېږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعاً تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې 14 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته 14، د جهان په خصوصي پوهنتون کې 14، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه و چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تېر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی په خوا هم او د کارته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي ساحم او نورې ساحې په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلک اوس کولی په آرام اعصاب باندې لاړ شي مرکزو ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کو غړو پر کورنیو مرستې وویشل شوې. هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د 1016 کورنۍ سره د غنمو د مرستې دغه لړۍ نن غرمه مهال 11 بجې پیل شوه. ځای چارواکي وای دغه یو زر شپږ پېته کورنۍ د وجلسو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانۍ په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې ترلاسه کړي دي. خنجری وایي د غنمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل شوو کسانو کورنۍ ته ورسوي.
سامی گندم را که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع گندم را به ورثه شهدای گلبون کفن و پلیس ولایت اروزگان.
د پلیس یاد مشر که هم دا ونه ویل چې پروان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم سوي دي. له دې سره د وژل شوو سرتیرو د کورونی هغه غړي چې یادی مرستې تر لاسه کړي زیات خوښ دي او خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دغو دپاره ش کبیر شامي شهید شوی دي چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر څو باندې یو پام او فکر کوي نو ولې نه خوشاله.
الله فضل کرم دی ولې دې اعلانې دوه زامن په دولت شهیدان ورکړي دي د یو پکندار چې څو دې وو اس کامې د جوړه کړې د یو د مینا جوړه کړې. الله په دولت ته زمرد خوایش دي چې زمرد سره کومک وکي مرسد اسرائیل ذکر راکي چې لوړ زره زمیا شي کړیا ورکوما د کړیا په کول کې پروت یې پنځه لسانه یا لا پسې دي دوه زامن می شهیدان ورکړي دغه مرسد دولت سره خوشاله چا دا خبر دا دوی غونی غنی می راکړه ا بیا زمو زرو فواک پاتس و د شهیدان روپی د ټوله ولا تور روپی ورکړي د زمو روپی پاته دي.
دا په داسال کې د چلدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پوری کړي او چې غنی دي تخپل حقوق پران نه ور کوي. اورزګان ولایت یو د هیواد له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو څلورو کلونو رئیس په مرکز او ولسوالۍ کې د جګړې سخت اور بل دی او زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي او دغه راز زیات شمیر ملکي او نظامی کسانو ته پکښ کې مرګ ژوبلا وشته. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسیدونکي پر بهرنیو په تیره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکو وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د جنوب ختیځ زون د اوسیدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد زازی او یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځ زون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مختی. دوی وایي
مو وختنه داده باید پکتیاوالو دی پاره دی مشکلاتو یا دی مریضای یا دی تجارت په اساس نه دوی سفر کوي نو باید دوی دی پاره په پکتیا کې دی زون خاصیت لري هغه کنسلګری په خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وی یا نه در کې وی ډیر وخت لګیږي چې ویزه داخل لاس ورځې 15 ورځې شل ورځې دا باید هر شای دا طرف ته باید سیخ سیدای ګلاب خان په لار باندې زمينه مسید شي.
منم سید شاد مریضان یوسف پاکستان ته فلتر مریض خو بیا زیات مشکلات تر بیا زختل کوم ډیر ستونزې وی کله به ورکه نوم نختل کید فلتر لاین کې نوبت نه راکول کید او کله به زین کسانو بس پیسې ورکړي یو نوبت مونږ نډیر مخکیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغ لرونکي په دې ځون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځ زون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې زون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
تلولوس مشر سره مونږ د پکتیاوالو غوښتنه شریکه ده چې دلته لیک تلګه موږ د پاکستان او د هند کنسولګری ولرو او زمو تایکین هم په آینده وخت کې موږ په پکتیا د هند او د پاکستان کنسولګری ولرو.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه دېرش اعشاریه اته میلیونه افغانیو په لګښت جوړېږي تقریبا درې منزله به وي او دولس دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري زموږ خدمات به ډېر پراخ شي
د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر اوسېدونکو په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د زون زیاتره اوسېدونکو د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوختي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې اقتصادي علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 تر په صافه او وضعیې اورېدلی شئ. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، خو د ډېرو په باور د کمونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1980 لسیزې په پای کې دېته اړ شول چې بېرته له افغانستان ووځي. سلیمه مسالې پرې راپورټ لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 کال کې پیل سو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاص شوي، خو افغانستان ته هغسې اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق یې دی.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروستۍ کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل. خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنونکې موضوع ده. د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول. کنن شرقي آلمان، پولنډیان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي. دا هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پیل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنۍ ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی، افغانانو مقابله ورسره وکړه. په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو. او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغي عدلوي شپږویشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پورولې ده. باید ختیځې اروپا، غرب، د ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 1950 لمریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سوي وو چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دېرشمه کلیزه لمانځل کېږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کنج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرولې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واورئ چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هېواد لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډېر قهرجن وي دې خونې ته ورځي او هر شی ماتوي، خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورئ. خو اوس پرې به ظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ دې سات مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اعداد سوي او مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب سوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې چې د فراده بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د مې پر 15 نیټه سوي وو، دیش تر ملکیانو وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لګیت په ویلې مې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندونه او تحقیق د ترنګوالي پاړه جبره اندیشنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپل عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ باندر درای له دایښ وسلوالو پاک کړه. د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښ له وسلوالو پاک شوی ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تصفیه شوې سیمه کې ځای پر تصفیه شوې ماینونه خونڅه شوی او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټنځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. ولخوا د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلاند سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره غږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. او ټاکل شوی د هند صدراعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملي کار مو فردا پنجشنبه د 10 اکتوبر ساعت 7:30 به وخت افغانستان مسابقه داشته باشند با کشور عمان که مسابقات در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام بشه.
د ښاغلی شاده په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندوستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبې ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له قطر او بنګلاديش سره لوبې درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنګلاديش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په نهو منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالمجین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل سوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بله لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل سوي او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوره چیرو د پیژندنې په هدف د خونځیو د زده کوونکو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاستویان شاپور عربوي چې د غلوبې وړم ورځ د پلی علم ښار په لوبغالي کې پیل شوې او اته ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زده کوونکو خپلو ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالۍ کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې دي. مخکې له دې چې دوونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هېواد دی. مساحت یې د افغانستان تر هلمند کوچنی دی، خو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یو خونه جوړ شوې دا به څرنګه ځای وي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په لاتویا کې په یوه خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو اوس دا ځای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای و، بیا ورو ورو خلک روږدي شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبي له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپله غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو، او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدی شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. ایوا بیت رویټرز آژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقونو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا دیونی په خبرونه کې په سولې او بشری حقونو خبرې کوو. دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي، او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو. تاسو ته ښه راغلاست وایمه. که په پیل کې دا راته ووایه چې د بشري حقونو له نظره د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید ووایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالی اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقوقو د نړیوال لامی 28مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلی سي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډېره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یو مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسس کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک تا به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زموږ هموطنان هم د دې دا نشي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي. زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شپه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلق له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې توارت سندري وای.
د دې بخیر خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې سنل رو په کتابو کې خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نام
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې څه دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې هلته
نن په هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو. بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم راوخله، ورو ورو راځه، کجاوې او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم راواخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصرالله خان په واده کې وویل شوه.
My man
ta dira ta dira de bahira khara dira dira ji kata hum mujh da dira likali sana la ro pa kitabo ki kho dobra de che mujh da de folkloric adat riwaj aw dod sarakuna folklorico riwayatuno ki baytuno ki sheruno ki aw nasruno ki mujh la ro da de falsafa che da che ta karar kadam ra wa khano chaba ki ra wa kha che tak ra wa kha chun nawi ta der dr nashtur ki der ihtiram ki da de da dranawi pa khatir badi da da saukaya da karar kadam da para che ta karar kadam da was yow zai raji che karar karar na wa kai na pa talwar na wa kai kadam sauka sauka jda kadam شمار نه وکي ناوی شسه بعده مسه زما د جان پر سر زړه سي خپور سهار دي زموش تلوار دي داسې زوم مدروستلي شهزاده د قندهار دي
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوي او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیرګل وایي چې د دوی ناوی بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ یې موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم را واخله او داسې راسه واسه لاړه سره دا خبره نسته. موږ هلته واده والا به یې کوم چې لېږلی یا به په اوښان چې یا به کاروان چې لېږلی و دا خبرې خو نه وي لکه دا اوس سیدي چې د تخت باندې ودرې یو لاسونه پزرکي یو ګوتې پزرکي یو بدلې ورته وایي. دا شیان په موږ کې نه رواج او نسته اوس هم نسته.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي. همداسې په بسم الله قدم راواخله او داسې نورې سندرې هم ویل کیږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کیږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصري دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې ناوکۍ او پښتنې ناوکۍ دا موضوعات ویل کیږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی. د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډېر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تر اوسه په غوږونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ پرې ورکړې. ما پاشقی وکړله، غوږونې سه بیا زه راکړله. بیا د ما داسې واده نه و، داسې بېکاره واده وسل. یو نیم سل خطې وې دنده غدره بدروب و هماسې انۍ مې بدلې ورته ویلې، خالګانې بې وې، خویندې مې په بسم الله قدم راواخله، ښایسته ناوکۍ او نازولې ناوکۍ او پلانکۍ ناوکۍ زلک په جګو مغه د ماته د وګي و د سینما فقط نه و ټیټه و. نور بیا خدای وسم 9 کیلو وزن د نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو ملمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو وراړ و چکچکې به یې کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته لاړ او یا به کېناست یا به ودرېد، بیا به ټول کېناستل لکه ملي سرود کې چې درېږي چې خلاص شي خلک خپل په جای کېني. ناستابرو همداسې و. من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تولار نه دریگی په اترام دی نوی زو زیاتر دی نوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې دا وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او دې ته ورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړې. په پیل کې یې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله،
اسه پاته بو اورواندکار نو شوی
بله،
فارسی که استابروی مثلا کندهار که بابولال وی لوګر که مثلا رو رو ساروان او د خیال کجاوی هر سیمه که فرق لري
بله.
استابرو که دا لایکم لګ مشکل وو، ارزښت زکه ډیر دی چې د سرنوشت ساز دی کنه د زوم او د ناوی د پاره هغه باید خپ سر او خپ لای داشي
بله.
په سرنی به د هغه ژوندم بس اس تیری
یعنی ارسلام دغه
آیستابرو
یا په بسم الله قدم راو
واخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تهداب علاقه پیدا شو چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکره ورم او ده بینلالی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلق کم ده او کولشی چی واقع داری
تاس یو اختایی چه پدی سندر بانده کار وکی او پدی که نوخت راولی اوز داره توایی چه ده آیسته برو سندره که تاس کم نبی تکی رامنز دکر
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تا قناعت ورکم موسیقی خوب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بل دقا لای بلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگا وقت بلای و اوز پلای سا
زلاش چی دیکنه دا که عرکات منظم نیوی دا ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله.
در سندره در سوکتی عدیانس دی اغا او ری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه در ترخم نیا خوکین سوک نمانی زکر چه اغا پو بین المللی میار برابر ندن
اوز برا سوگ عیسته برو تا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاستا پلی کم دا
کلتی تاسیو بدونو تجزیی اغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راواخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې دا اغه وخت چې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې دا آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې اغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشته کنه مشکل هغه زاینه پیدا کیږي چې دغه نوې زوم ذهنیت هم خرابېږي بس هغه زاینه بد وختي شروع کی دغه په قدمو باندې باید تیمپو برابر کی نه چې ځان نه دی تیمپو برابر چې استاګرو ما ایمان استاګرو بیا دا
استاد که زحمت نه په اخر کې یو پښتو راته وغوي بیا به مرکه خلاص کوم
ولا نه
Thank you. ډیر زیاته مننه زوندای وسو استاد
مننه تاسو نه
دد کور نوې تو بخت ورشه دد اور نوې تو بخت ورشه
قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چارې
درې ګمخ قبلې ته غنو موشي د کوڅې ته لروزي د دکش اشکو ناوې ته د بخت ور
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.